د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقونو او اووم ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبر نو کوو. د افغانستان لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو ډلې په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو بل وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کېدو غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوې دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسونی انهالت والی راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یوه خواشینوونکې پیښه بللې او ویلي دي چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2006 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یوه پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیس کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2014 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یو لاری ور برابره کړې وه چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمې تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او که نننۍ لوبه وګټي د 500 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقونه او دغه راز اوومه ورځ. خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ژمی پیل شوی او په ژمي کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداری ورکړی چې راروان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بېوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویې سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سرژني ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت پوه سوی یم، ترننه پورې زه نه یم وارخطا سوی، خو سږ کال زمې ته وارخطا یم. لکه چې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې، یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګوله چې لرګو یا د زغالو سږ کال ډېرې قدرت نه لرم. پیسې بخاري مې لګولې ده، هغه هم کله کیس ویو کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبليو ایف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیون څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځنګړي خوړو ته اړتیا لري. همدارس د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 30 کورنیو سره د مرستې لپاره 310 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد مرستیال اندریکا راتواتا ویلي، د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مارک لای کوم. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونې ته ښه راغلئ. په پیل کې درته وایه په ځینو کورنیو کې یو شمېر کسان چې هغو دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره ښه برخورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالي عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې په ډېره باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپله خوښه په خپل زړه یا ماغه چې کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغوی ته خدای پاک شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په تنګ نظر ورکړی اوسي، طبعاً هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم له سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي، د هغو باید د طبیعت وساتي. که چېرته داسې یو څوک اوسي چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي اوسي او هغه تنګ نظري کوي، نو طبعاً هغه په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته اوسي ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر اوسي او هغه هم تنګ نظره اوسي، نو طبعاً په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم، باید زه برتر اوسم. نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي، هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بلې، معمولا کله چې په کور کې یوه ناوې راودیږي، راځي، له دې نه مخکې نه خواښې خسري دا کسان په کور کې اوسي، مثلا هغه د میړه خویندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې دهلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د مېرمنې چې راځي، دا باید درک کړي چې که د ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې د ما خاوند هغه د دغه مور یا د دې خور ورور ده یا د دې پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د معاش شي. باید هغه میرمن چې نوی واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې اوسي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي، هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي، دغه معاش چې ده، د ما د خاوند ده. نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم مې چې زړی، زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، همغه چې خواکم بیا همغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصي ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه چې کوي، بل څوک په کور په چارو کې نور ونډه لري، لکه پلار مور، لکه ګانې د کور دننه نور ونډ لري. دا باید په دې شکل باندې یو منت وانه چول سي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ولې باید داسې مصرف نشي د دود ډوډۍ. دومره باید درک ولري همغه ناوې چې راځي چې دغه حالت چې دغه وسط پاته خدای پاک نصیب کړی ده. دا مخکې ماشوم و، دا مخکې درس نه و لوستی. د دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچې ته رسېدلی ده چې دا اوس تنخوا لري، پیسې لري. نو هغه شیان باید په نظر کې ونیول شي. هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه په پیسو باندې نازېږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده. دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته، د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاطه اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې دننه، د دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، که تاسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا ده ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده معاش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادوو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه په یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیټ نظر وکتل شي. دا عهدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کېږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درد اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چېرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کمې شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې ته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس باندې.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل هر څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه یې پر راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا له اوږدې سره سم د خپل دنیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، یا د هر چا چې ورته چلند به کوي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي، ورسره هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. ګوري هغه متل لرو په دری کې وای وایي چې نان به خود داری عزت به مردم یا همداسې که خپل شته لري نو عزت خلکو ته لري، دا یو غلط تعبیر ده چې د مونږ په ټولنه کې ده. مونږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شته ونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته خپل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې مونږ ته په ورکیتوب کې راکړل شوی ده. هغه لکه لږ فامون نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري نو هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کېږي. نو د همغه له نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه یې اصلي دا ده چې هغه ورکیتوب کې همدغسې مخته شوي دي. که نه په ټولنه کې که څه غریب ده، که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري، مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام ولري. هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نزد که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخې موضوع رامنځته کېږي، بدون له دې نه چې دغه شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخې دوی کوي مخکې سره ځي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثالونه د افغانانو د ژوند داخلي دا هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري. مونږ په دغه اوسې ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکوي، نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډېر زر به هغه پیسې یا ووسي یا به نه ووسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس په ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا خارج کې ښځې وکړي. پسته وبه ګوري چې همغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي، خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره، هغوی ښه پایلې نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کېږي چې کاشکې دا کارم نه کوه، ولې اوس خاطر د دې د دنیا د څو روپۍ له خاطره د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا په آخره خاتمه کې ډېر یو بد او ناورین سره مخامخ کېږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه له منځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشروع کړو؟
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید د هغه اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي، وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شتو ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو متقابل احترام ولرو په دې باندې کوشش چې دا خبره چې کومه آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه پزره باندې څومره بوج راوي نو باید یو بل احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري دا څومره شتله دا څومره موټر لري څومره کور لري باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي هغه ټول په یو شان پیدا شوي دي هیڅ په خپل پیدایښت کې مزال سره موټر نه دراوړي او هیڅ هم د خپل کله چې وفات شوی ده مزال سره نه موټر وړي نه کور وړي امغه دوه غزه کفن یو خان مړي یو غریب مړي نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ته وکتل شي مهمه ده نه چې دا شته لري کنه لري بل یو حادثه نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټه نه لري طبیعتا سړی په ژوندونه هم له بل نه جدا کیږي امغه هغه دوستان چې وس موږ اکثر ډیر دوستان چې جلا شوی دي وس هغه افسوس کوي چې کاش کې موږ دا سنت راویا نه کوله هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بیرته نه راګرځي نو خدای دا چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغه کوم مسافر شي یا هم خدای مو کچ مرشي بل هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت لري کچا سره مینه لري کچا سره احترام لري باید هم دا ژوندونه وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه وطن نه لاړ شي جدا شي یعنی بل اختر نه کوزه په درد نه لګيږي نو تاسو یو عام مثال ده چې بل اختر نه کوزه په دیوالي
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
مننه خپل تاسو نن ډیره زیاته
درن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سره سلامونه زه سید شنواره ایم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مرابول نن خبرې کې چې نئی فضا نوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او نه ساته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ د داسې کتابو په مهم خبر کم چې ټول لس پاڼې ده خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کړي نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور روسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې نسته خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیزل شوي
د افغانستان فلمیر شوه نفوس څنګه پورته کوي نو ساسه خپل فاصله د دیګلې په کار دغه لوري پورته کوي
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو نجونې به مو زده کړي کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړې دي جدا اتحاد کړی دی دا چې اتحاد څومره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګورئ موږ هم ګورو ټول ملت ګوري
خود به خلک په موږ باندې رسند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برخه کې یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هر کله جنو پرې نیوکه کړې
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ ټنګېدلی چې تېره اونۍ ګڼو سیاسي لوریو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان ذبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بللی، خو سراج الدین حقانی چې لایې دغه قتل بوته چاته نه ده نیولي. د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالي شوې څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړین وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی، او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس کوو، د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دغه لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره
دلته زمونږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوې حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسې سره ده، او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
دا پدې دلالت نه کوي چې د سره یو جګړې ته ورسیږي، یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی، هغه دې په دې حساب کړلی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې ده شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري، او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي دي، اشغالګرو په خلاف، د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي، او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري، او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې دی ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د کندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویبسایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویبسایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي، نه به هم ترې کومه ساتلي مثبته هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده، بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې دپاره ده، البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې وطن مد اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح ده چې دا پوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلې نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک دی چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنه کسره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي. یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې په سیاست کې دخیل خلک دي شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای سي. په تیره بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان څخه خوابدي کړي دي. خلک تنفر ځینې لري نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه افغانان اکثریت. نو لهذا داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین الملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي. تاسو به دا فاتحه ولیدلی یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسلهوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته. نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده خو سوریا یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول. عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې مفته مشورې یې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل. خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه هیڅکله نه. نو
دا طالبان چې دی جدا ولاړ دي، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دي او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی، هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کېږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی رامخې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي، هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دې ته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دی. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنک لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سم روان دي؟ آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي، سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دی نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نور خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 12 استادان تازه شړلې چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلوي استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یاد ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نخبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي، او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي، او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړ زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشرې خپرې کړي دي، او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه، او یا په یو بل نوم باندې منفکول، دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي خپل ملک پرېږدي خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري هم د تحصیلي نهادونو دپاره هم د هیواد دپاره هم د راتلونکي دپاره هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکي ده. خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي. اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان په باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبانو ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټول اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې دوام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کی او عواقب ډیر خطرناک وي او مسولیت هم د طالبانو په غاړه ده چې دوی په قدرت کې دي او دیو در روانو نیابتي جګړو لپاره زمينه مساعده وي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستې. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې. وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو مېلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغانې رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وزه کړي سانسور نه شکایت وکړ او دای ومنله چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مستعارو خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیکټاک او هر ټولنیز رسنۍ کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمېر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریوران سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبروي. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي. د
ترسو یې مخې ته راووزي او لرساړه کا د نشئی ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کامرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې پاړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي یې هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارده نظمونه نومیږي په 1968 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په 10 مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې 10 ورقو نه 3000000000000 نظمونه جوړېږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې یې څوک لوستلی نه شي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم، نو هغه به دا وي چې 2 چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایی ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لنګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 6:55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مه میاشت کې هم 2 چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم ووهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
Sangapa turma hamkir rakle tale mana ba. باران دے جلے دستا دی دل می دے ارمان دے جلے ماتل میں نکلے چھ باران دے جلے دستا دی دل می دے ارمان دے جلے نا مرد لگا پورا وسا دے کالنا باران دے نا ترزم دن نا باران دے دروازے کو ہم پختنا باران دے نظر زم دے ننا باران دے نظر زم دے ننا